بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخایي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوي، زب تاسې یادوم، زما شکر کوي او زما د نعمتونو ناشکری ما کوي. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د شنبې ورځ د سلوغې د میاشتې یوولسمه او د جمادي اوسانی د میاشتې شپاړسمه ده چې د جنوري د میاشتې له جشمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي او زما همکاري آغلې فاطمې ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. ایزان د معمول سره سم د خبرونه په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د برجام د بیرته راستنېدو په اړه د امریکا د ادعاو او تورونو په هکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به په افغانستان کې د ولسي جرګې د مخکني غړي ګلبچا مجیدي سره یوې مرکې ته غوږ سئ چې طالبان ته د امریکا د خبرداری په اړه ترسره شوې. د پروګرام په دوام کې به ورځپاڼې ته د کتنې خپرونې ته غوږ سئ. او په پای کې به د لویدیځې آسیا په وړاندې د امریکا په پالیسۍ باندې د بیا کتنې په اړه خپرونه درته وړاندې شي چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یادمه وي چې په همدې ادرس سره تاسو کولی سئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګه په لاره یو. سم پام کړئ د دې سات خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: ایران به سعودي ته په برجام کې د رول لوبونی اجازه ورنکړي. طالبانو ته په غبرګون کې اشرف غنی موقته اداره د وینې تویدلو سبب بللي. او چک جمهوریت ته په سفرونو محدودیت او کرونا اندېښنې.
تفصیلی خبرونه: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانی ولس په مقاومت او یو موټیوالې سره استبداد او استکمار ته ماته ورکړه. زموږ د خبریال له راپور سره سم د ایران ولسمشر حسن روحانی د اسلامي انقلاب د فجر د لسیزې د رارسېدو سره سم وویل ایرانی ولس په یو موټیوالې او مقاومت سره هم استعمار او استبداد ته ماته ورکړه او هم شاه او امریکا یې له هېواده وویستل. د ایران ولسمشر د اسلامي انقلاب پیښه په تاریخ کې بېساري وبله او زیاته یې کړه. پس له زرګونو کلونو د ایران ولس د بچاهۍ زړېدلې نظام نسکوره او پر ځای یو اسلامي ولس سالار نظام جوړ کړ. د سلوغې دولسمه ایران ته د اسلامي انقلاب د بنسټ ایښودونکی حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د تبعید د ختمېدو او د راتګ ورځ ده چې د ولس د بېساري هرکلۍ سره مخ شوه. دغه کلیزه اوس هم په شوق سره هر کال منځل کېږي.
د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست کمیسیون ویل د ایران اسلامي جمهوریت د برجام په نړیوالې اټومي موافقې کې د عربستان لپاره هیڅ رول په نظر کې نه لري. زموږ د خبریال له راپور سره سم ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست کمیسیون ابوالفضل عمویی برجام ته د نوي غړي د شاملېدو په اړه ویل د برجام د نړیوالې موافقې غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 په پریکړه لیکي په ډاګه شوي عربستان په دغه موافقه کې هیڅ ځای نه لري. عمویی دې ته په اشاره سره چې د سعودي په اټومي فعالیتونو کې شکونه او ابهامات زیات دي وویل ایران چمتووالی لري چې د اړوندو مسایلو په اړه له عربستان سره وژغیږي. یوه مسله چې باید په اړه یې خبرې اترې وشي په یمن باندې د ریاض یرغل او د خطرناکو وسلو پرولر دی. هغه د دې په بیانولو سره چې ایران اوس د بندیزونو د خونسا کولو سیاست تعقیبوي زیاته کړه اروپایان د برجام په مسله کې کارنده اقدامات نه دي ترسره کړي او په خپلو ژمنو عمل نه دي کړي، نو زموږ غوښتنې معلوم دار دي.
د عراق د واسط د ولایت د چراکو په وینا، د دې هیواد مرکزی حکومت د ایران سره د نوې سرحد پرانستلو په اړه موافقه کړې. د عراق د واسط ولایت چې د ایران اسلامي جمهوریت سره ګډې پولې لري، د کلونو راهیسې هڅه کوله چې ایران سره نوې سرحدي کریډور پرانیزي. د واسط د ولایت د اطلاع رسونې مدیر ماجد العتابي الصباح ورسپانې ته وویل مرکزي اداره موافقه کړې چې ایران سره نوی اقتصادي کوریډور پرانیزي تر څو د مهران پر سرحد هم تګ راتګ کې رش کم سي او ترانزیتي او تجارتي اسانتیاوي رامنځته سي.
د افغانستان ولسمشر د طالبانو لخوا اشرف غني ته د استعفا او د موقت ادارې وړاندیز ته په غبرګون کې وایي چې موقت ادارې تر مخ کې هم د خلکو د وینو د تویدو سبب شوی او چاته د منلو نه دي. د وسلوالو طالبانو یو شمیر لوړپورو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په خپلو تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې اشرف غني دې واک پرېږدي او یو موقته اداره رامنځته شي تر څو موږ سولې ته حاضر شو. د افغانستان ولسمشر سپین انسټیټیوټ آنلاین ناسته کې وویل موږ تر دې مخکې هم موقت حکومتونه نه درلودل، د وینو په تویولو سره وبخشي، مخکې هم موقت حکومتونه درلودل، د وینو په تویولو سره سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. هغه د افغانستان کورنۍ جګړو ته په اشاره سره زیاته کړه یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباروه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنگیده. صدر اعظم حکمتیار هیڅ کله کابل ته رانغی. موږ په مکه، هرات، چاراسیاب او جلال آباد کې تړونونه درلودل، مګر یوه هم کار ور نه کړ. اشرف غنی ټینګار وکړ چې د سولې په مخ کې خنډ نه دی ګرځېدلی، بلکې د افغانستان د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او په جمهوریت معامله نشي کولای.
د افغانستان په ختیځ ولایت لغمان کې نږدې 2500 تن ته د کار کولو زمینه برابره شوه. په دې اړه له جلال آباد زموږ د خبریال راپور واوري.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د درنې مجبوری په دور اړولو ادعا کوي. د ننګرهار د والي د ویاندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې سهار خوشا 4 بجې له چاودیدونکو توکو ډک یو پوځي هانوی چې د خبرپاڼې په وینا خوا د طالبانو لاسته ورغلی و، د ننګرهار ولایت د شیرزادو ولسوالۍ اړوند د ګندومک سیمې د ترازو په پوسته باندې چې دغلته د عامه نظم د پولیسو قرارګاه وه ځانمرګ برید کړی، چې په پایله کې د خبرپاڼې په وینا 8 سرتیري ژوبل شوي دي او مالي زیان هم رامنځته شوی دی. هاخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی خبري رسنیو ته ویلي چې په برید کې 4 د عامه نظم سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي او د خلکو ته د مالي زیانونه هم اوښتي دي. د ننګرهار د والي د ویاندوی په دفتر په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې امنیتي سرتیرو له لومړي برید وروسته یو بل لارۍ موټر چې له چاودیدونکو توکو ډک وو او غوښتل یې جلال آباد ښار ته راانتقال کړي، دلته پرې توریستي برید وکړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او په سیمه کې به له منځه ویوړل شي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغلته د امنیتي ځواکونو له لورې چاڼیز عملیات پیل شوي او د خبر پاڼې په وینا چې سیمه به ډېر زر د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکه شي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبري رسنیو ته ویلي چې د شیرزادو ولسوالۍ د ګندومک په سیمه کې د عامه نظم د پولیسو پر قرارګاه د دوی یو ملګري ملا یوسف کنداری د دوی په وینا فدایي برید کړی چې په پایله کې د مجاهد په وینا 50 تنو سرتیرو ته مرجوب لوخته ده او همدارنګه دغه سرتیرو ته چې د ده په وینا په سیمه کې پوځي عملیات ترسره کول او غوښتل چې د حکومت واکمنۍ سیمه پراخه کړي مالی زیانونه هم وروخته دي. خو تر اوسه پورې له دغه سیمه چې د ننګرهار ولایت ولري پرته سیمه او دغلته مخابراتي اسانتیاوې هم نشته. د رامنځته شوی مرګ ژوبلې کرا کول تر یو بریده ناشونی ښکاري. له وګد مهال وروسته دا لومړی ځل دی چې دا ډول یو ورانوونکی او ویجاړوونکی برید د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه ترسره کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران راډیو ناوړی. په کابل ښار کې دوه چاودنې وشوې. د افغانستان امنیتي چارواکي د دې هېواد په پلازمینه کابل ښار کې د دوو چاودنو خبر ورکوي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز افغان رسنیو ته وویل چې لومړۍ چاودنه نن سهار 8:50 د کابل ښار 5 امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمه کې پر یو رینجر موټر شوي، خو مرګ ژوبله نه لري. هغه زیاته کړه دوهمه چاودنه 9:40 د کابل ښار څلورمې امنیتي حوزې اړوند د سلیم کاروان څلور لارې سره پر یوې کورولا ډوله موټر شوي چې څلور ملکي وګړي ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دي منلی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محیب وایي موقت حکومت د پردیو مداخلو ته د دایمي فرصت معنا لري. محیب دغه څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې د طالبان د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکزی وویل چې د سولې لپاره باید افغان ولسمشر استعفا وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار خپل ټویټر کې لیکلي چې نور په افغانستان کې د هیڅ پردی اجنډا تطبیق ته د اجرا موقع نه ورکوي. هغه زیاته کړې چې اوس مهال افغان ولس د ولسواکۍ په ارزښت او د نظام په اهمیت پوه سوي دي. موقت حکومت د پردیو مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنا لري. محیب وایي که طالبانو ولسي بنسټ، دیني مشروعیت او کورني تصمیم لرلی، د سولې بین الافغاني مذاکره به یې د اوربند پر بنسټ جاري ساتلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار زیاتوي هغوی د سولې له مذاکرې سره یې هم د مسلمانانو د سر او مال له وهلو لاس نه دی اخیستی. اوس دې پوه شي چې زموږ ولس د ولسواکۍ په ارزښت او د نظام په اهمیت پوهېدلی. د بلې خوا د افغانستان ولسمشر زماني هم دې مسلې ته تند غبرګون ښودلی. د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینه پال د عباس ستانکزي د خبرو په غبرګون کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان اساسي قانون د ولسمشر کاري دوره مشخصه کړې او د نظام د مشروعیت اصلي سرچینه ولس دی. مینه پال زیاته کړه په دې اړه قانون پوره وضاحت لري او د ملا عباس غوښتنې د افغانستان د دښمنانو غوښتنې دي او هغوی د نظام ختمول غواړي چې موږ بیرته نویمو لسیزو ته ستنوي. زموږ دښمنان هغه خلک دي چې طالبانو یې په غېږ کې پناه اخیستی او له مذاکراتو وروسته هلته ولاړل او هلته یې کورونه دي، هلته روزل کیږي، تجهیز کیږي او د افغانستان د خلکو په ضد جنګیږي. خلک غواړي همدا نظام وساتل سي.
د افغانستان په جنوبی ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلې دي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د شخشبي ماین په چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی رسنیو ته وویل نن سهار 9:30 د پنجوایي ولسوالۍ په صالحانو چمن سیمه کې د ملکي خلکو پر زرنج موټر سایکل د سړک غاړې شخشبي ماین چاودنه کړې چې په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وژلي دي. بارکزی د پیښې مسؤول وسلوال طالبان یادوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
چک جمهوریت د کورونا وایرس د خپراوي څخه د اندېښنې د امله د هیواد ته په غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی دی. د چک د بهرنیو چارو وزارت وویل دا بندیزونه سر د ننه پیلیږي او د ټولو بهرنیو هیوادو پر غړیو به تطبیق سي. هغه کسان چې چک جمهوریت ته د سوداګرۍ د خپلوانو لیدلو د تدفین په مراسمو کې د ګډون او یا هم د دفتري کارونو په خاطر سفر کوي له دغو بندیزونو څخه مستثنا دي. همداراز دا بندیزونه پر هغه کسانو نه پلي کیږي چې په چک جمهوریت کې کار کوي یا زده کړې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا نوې ډول چې په جنوبي افریقا کې پیدا شوې د واکسین په وړاندې هم مقاومه ده. د بلې خوا څخه د برتانوي کرونا هم ډیره خطرناکه او چټکه خپرېدونکې ده چې د عمل په اروپایي هیوادونو کې اندېښنې رامنځته سوي دي.
او په امریکا کې د کووېډ 19 قربانیانو شمیر تر 4,16,000 واوخت. د جان اپینګز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 25 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته شوي او تر 4,16,000 ډیر بیا د دغه وایروس له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,02 میلیونه ډیر شوی او تر 2 میلیونه ډیر کسان د ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه ختم شول.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت شغ.
سیاسی تبصره.
وسم پام وکړی د دې سات سیاسي تبصرې ته چنوانې دی برجام ته د بیرته راستنېده په اړه د امریکا له ادعاو نیولې بیا د بې ځای تورونو او ادعاو تکرارېده. د امریکا په ټاکنو کې د ټرمپ تر ماتې وروسته اوس سیاسي محفلونه په نړۍ کې په دې باور دي چې برجام ته د امریکا د بیرته ستنېدو په لړ کې هیلې زیاتې شوې. خو د ایران منطقي غوښتنه برجام ته د امریکا بیرته ستنېده نه ده، بلکې ایران غواړي چې د خپل ولس لاندې شوي حق ترلاسه کړي چې دا د امریکا او د اروپا مسؤلیت دی. د امریکا د نوې ادارې د چارواکو خبرې ښودنه کوي چې د امریکا په بهرني سیاست کې د امریکا اوسنی انتخاب همهغه د ایران په ضد تور لګونه او د پروپاګنداو دوام دی. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړنۍ ناسته کې په ایران باندې تور ولګاوه چې د برجام له موافقې ووتی دي. د هغه له وینا وروسته د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی هم د ایران په ضد تور لګونو او پروپاګنداو ته په دوام سره ادعا وکړه چې تهران اوس هم په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او د امریکا ملګرو هیوادونو ته په یو ستر ګواښ بلل کیږي. دغه ادعاوې د ایراني چارواکو د غبرګون سبب وګرځېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپله ټویټر پاڼه کې د برجام پورې اړوندو حقیقتونو ته په اشاره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته وویل امریکا برجام تر پښو لاندې کړ، ایران ته د درملو او د خوراکي توکو په صادراتو بندیز ولګاوه، او د ملګرو ملتونو د 2201 جشن پریکړه لیک پلي کوونکو هیوادونو ته سزا ورکړه. ظریف ته دې په پوښتلو سره چې څوک باید لومړی ګام پورته کړي بلینکن ته یادونه وکړه چې باید د ټرمپ د ادارې د سیاستونو ماته له یاده ونه باسي. د ټرمپ د واکمنۍ په دوره کې د هغه یو موخه د ایران د اټومي فعالیتونو کمزوري کول و، خو هغه په دې زمینه کې له ماتې سره مخ شو. د ایران د دفاعي وړتیا او د محدودولو په لړ کې هم د امریکا هلې ځلې هیڅ نتیجه نه ده لرلې، او ایران اسلامي جمهوریت د خنډونو سره سره د پیاوړي کېدو په لړ کې په چټکۍ سره روان دی. د تروریزم په هکله هم د ایران په اړه د امریکا دروغجنې ادعاوې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا وتلې انډیال نوام چامسکی د روسیې د راشیا توډی خبری چینل سره په خپل مرکه کې امریکا د نړۍ د ترورستانو پلار وباله. که څه مده مخکې ته لاړ شو نو وینو همهغه کسان د ایران په وړاندې داسې ادعاوې مطرحوي چې تر دې مخکې په همدغه چل سره د برجام له نړیوالې موافقې څخه د امریکا د وتلو او د دې موافقې د تخریب زمینه برابره کړه. او د ټرمپ د واکمنۍ په دوره کې د ایران په ضد په اقداماتو کې زیات رول ولوبول. په دې توګه که څه هم د بایډن اداره په ظاهر برجام ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې کوي، خو په حقیقت کې د بایډن د ادارې کرچاړ او دریځونه ته په کتو سره امریکا داسې په چټکۍ سره پر ایران باندې لګېدلې بندیزونه نه لیرې کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای د برجام مسلې ته په اشاره سره په خپلو وروستیو څرګندونو کې وفرمایل د ایران اسلامي جمهوریت برجام ته د امریکا د بیرته ستنېدو لپاره بیړه نه کوي، بلکې زموږ اصلي غوښتنه د بندیزونو لیرې کول او د ولس د حق مطالبه ده چې دا په امریکا، اروپا او د هغوی په ملګرو پورې اړونده دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ژمنو د راټیټولو په لړ کې د اسلامي شورا او د دولت فیصله په ځای وباله او زیاته کړه په داسې حال کې چې دښمن په خپلو ژمنو عمل نه کوي په برجام باندې د ایران ژمنتیا بې معنا کار دی. که دوی په خپلو ژمنو عمل وکړي نو موږ به هم خپلې ژمنې پلي کړو. په حقیقت کې هغه لوري چې باید خپل کړنلاره بدله کړي هغه امریکا ده، لکه څنګه چې د ایران د بهرنی چارو وزیر ویلی دی، د امریکا نوې اداره کولای سي د برجام موافقه وژغوري، هغه په دې شرط چې د ترامپ لخوا لګیدلي بندیزونه لیرې کړي. د سیاسي تفسیرې پای. اوس هم په افغانستان کې د ولسی جرګې د مخکنی غړی ګلباچا مجیدی سره یو مرکې ته غوږ سئ چې طالبان ته د امریکا د خبرداری په اړه ترسره شوې.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجیدی صاحب، د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی وایي چې طالبانو د دوحې په موافقه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې تاوتریخوالي کمول او له القاعدې سره د اړیکو غوڅول دي، او دی وی چې دغه وضعیت دوام وکړي نو کېدی شي په افغانستان کې د مذاکرې لپاره او د مسلې د حل لپاره کوم لاره موجوده نه وي او امریکایي ځواکونه بیا هم په افغانستان کې پاتې شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ مهرباني.
ما موږ نظر هم همداده تاسو په جریان کې چې کومه ورځ د دوی تړون د امریکای متحده ایالات سره وشو د طالبانو، ګرچې د افغانستان حکومت په دې مسلې کې خبر شوی نو او هرت د دوی ترمنځ سره شی وو، په خاطر د دې چې په افغانستان کې د ولس غوښتنه همدارنګه د دې نظام د مشرتابه غوښتنه او تعهدونه ولس ته د سولې راوستو لپاره وو، نو بنان حکومت او مشرتابه په دې کې قدمونه کېښودل او د دې حکمرانیک سره خپل همکاري وکړه. د همکاري و بیلګې دا و چې هغه باندېون چې په توافقنامې کې راغلي وو غوې د افغانستان حکومت با وجود دی چې خپل نظر هم لرلو ولی په احترام خوش کړل، په مقابل کې باید دوی اوربند کړی وای د القاعده او نورو تروریستي ډلو نه ځانونه بیل کړي وای، غوسره خپل روابط قطع کړي وای، تاوتریخوالی کم کړی وای، مذاکراتو لپاره یو منظم سکیجول یو تاسیس سره باید راغلی. متاسفانه دوی دی اول نه دی مذاکرات سره ملاقات من دینر تازه به پیاد وچ په دوه کې دی مونږه پلاوی ورځ ورځ په میاشتې دوی انتظار وبسول. بل اخر یو نسبی خبره وشوه په دې ورسته کې تاسو ګورئ چې تقریبا 12 ورځې شوی دی آیات لار دی البته دوی حاضر نه دی خبري وسو کې تر تاریخواله ډیر زیات شوی په افغانستان کې د القاعده سره د نوي مسایل هغه اسناد راوتلي چې دوی ارتباطات ټینګ کړي دی غوي تقوی دی پر کار کوي نور ترهګرو ډلو سره، یعنی هیڅ نو هغه کوم تعهد چې د امریکا سره شوی وګوي ته د ژمن نه دی پات شي. نو بنا دا خبره په وار وار د افغانستان د حکومت لخوا شوې ده او اوس هم په کلاس کم دغه مسلې مطرح کوي. خه خبره ده چې امریکا مستی ته متوجه شوی دی او د مسلې ده.
طالبان ادعا کوي چې نه دوی په دغه موافقه کې چې کم سیزونه او په هغه باندې پایبند ده او هغه عملی کړی دی، او د افغانستان د مسلې یوازینی حل هم دغه امریکای سره د طالبانو موافقه ده. ستاسو په خیال آیا د افغانستان د روان شخړې یوازینی لار په هم دغه موافقه عمل کول دي او کنه تاسو کومه بل لار هم په نظر کې لرئ؟ مهرباني.
ما په نظر دغه هغه مقدماتي خبرې او خصوصا اساسي خبرې نړیوال ټولن سپراس کې د امریکا سره وي چې دلته د امریکایانو شتون ده او جګړې کې عملا اخته دي. متاسفانه طالبان په ځای دي چې د افغانستان د ولس ستونزه من هیڅ دی او افغان په نظر کې مونسي امریکایان تابند د خپل مسولیت لري، هغوی خپل مسولیت ادا کړ، خپل عسکري مسئول کړل او د خو د طالبانو لخوا هم د دوی مسئولیت لپاره تدابیر ونیول او عمل ور باندې وشو. تاسو ګوري هیڅ عمله په امریکایانو باندې بیا ونه شوه او کومه وکشي هم طالبانو لوري معذرت ورنه غوښته شوی، ولی د افغان بچی مسلمان بچی همیشه د دوی د وحشت او دهشت او تروریستي عملو ښکار کیږي. نو بنان دوی باید خپل دریز د افغانستان د ادرس نه نیولې وای. دوی فکر کوم چې صرف هغه څوک چې طالبان چې د ایسای په خدمت کې دي هغه د ادرس نه دوی خبرې کوي او مغه دوی ته مطرح دي، افغان ولس دوی ته اصلا مطرح نه ده. نه د افغان ولس لپاره کومه طرحه لري، نه کومه برنامه لري د حکومتدارۍ لپاره، فقط د چورو چپاول د زیرمو د افغانستان او د افغانستان عایداتي مسالې چورو چپاول کې همدارنګه تاسو ولیدل چې پانتونونه کوم ولسوالي ونیول هغه پانتون میزو چوکۍ او الماری هم ټولې په تاراج یوړې. نو د دوی هدف هم دا دی ځکه دوی د پردیو نه دیکتي کېږي، د پردیو په خدمت کې دي، دوی افغانیت او اسلامیت تر سوال لاندې دی. تاسو وګورئ د نړۍ ډېر لوی عالمانو لوی ادرسونو د دوی جهاد ناروا بللی او دوی تاکید کړی دی چې دوی د اسلام د دایرې نه خارج شوي دي، ولې دوی غوږ نه کېږي. معنا دا ده چې دوی اصلا د نورو په خدمت کې دي، د اسلام مسله دوی سره نشته او ولس پوه شوی دی. نو وروستۍ تحولات هم دا ښیي چې هر ځلې دوی یو بانهګیري کوي با وجود دی چې د افغان دولت ډېر زیات برخو کې دوی سره همکاري کړی دی.
ډېره ډېره مننه مجیدی صاحب، مهرباني.
روتسپانو ته کتنه.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه له خپل محترم همکار
ریاض احمد سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم لومړی د تهران چاپ او ورپسې که وخت ونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم خبرونه او مطالبه له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې د صبح نو ورځپاڼه راخلو. صبح نو ورځپاڼې په خپل لومړي مخ شل سلنیزه پخېدا تر عنوان لاندې لیکلي، د ایران د اسلامي شورا مشر له فردو کتنه وکړه او د بندیزونو په لرې کولو یې ټینګار وکړ. ورځپاڼه لیکي د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف په نهمه سلواغې له شهید علي محمدي فردو پخولو ټولنې په کتنه وکړه او د پارلمان د اټومي قانون د تر سره کېده بهیر د اطمینان وړ وبلو او وی ویل زه شاهد یم چې په وینا کې او په عمل کې د قانون ګام پر ګام تر سره شوی دی. قالیباف له افرادو په کتنه کې د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ټینګار وکړ، دښمن باید پوه شي مونږ د بندیزونو لرې کولو په اړه د ستراتیژیک قانون تر سره کولو لپاره هوډمن یو تر څو د بندیزونو په بشپړه توګه پورته شي.
عزیزانو، اوس هم وطن امروز ورځپاڼې ته پام وکړئ. وطن امروز بیا لیکي چې امریکا د اټومي موافقې ته بې له څه بدلونه راسته نه شي. وطن امروز تر همدې عنوان لاندې داسې لیکي چې د روسیې خارجه وزارت بیګا په یوې بیانیه کې په اټومي موافقه یعنی برجام کې بې له څه بدلونه راوستلو دغې موافقې ته د امریکا پراست تنیدو تاکید وکړ. ورسپانه زیاتوی چې د روسیې خارجه وزارت په دغه بیانیه کې د ایران په سوله ییز اټومي پروګرام باندې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د دقیق څارنې دوام ته په اشاره سره وویل برجام ته د امریکا ستنېدل په کار دی. دغه موافقه د بدلون یا په تهران باندې د لا زیاتو غوښتنو د تپلو لپاره یوه بهانه او پلمه ونه ګرځي. د چین خارجه وزارت هم په دې وروستیو وختونو کې بې له قید و شرطه برجام اټومي موافقې ته د امریکا د ستنېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا نوی خارجه وزیر انتونی بلینکن پرون په خپل لومړۍ خبري ناسته کې خپلو برجامې ژمنو ته د ایران د ستنېدو پر ضرورت باندې په تاکید سره وویل امریکا اټومي موافقې ته له ستنېدو څخه د لا پراخې موافقې او خبرو اترو لپاره د یوې زمینې په توګه استفاده کوي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو اعتماد ورځپاڼې ته. اعتماد ورځپاڼې د نړیوال خبرونو په مخ امریکا ته د ایران د برجام په حق له خبرداري تر عنوان لاندې لیکلي. تهران وایي واشنگټن دی باید هغه تړون ته چې پرېښودلی دی بیرته راستون شي. ورسپاڼه زیاتوي په واشنگتن کې د جو بایدن د حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې له ایران سره اټومي تړون ته د بیرته راستنېدو لپاره هر اړخ له بل غواړي چې لومړی د بل اړخ خپلې اټومي ژمنې پوره کړي. ایران وایي ایران په برجام کې شتون لري او دا امریکا ته چې باید بیرته هغه تړون ته راستنه شي چې تر ترې وتلې او له ژمنو یې سرغړونه کړې ده. ورسپاڼه په دوام کې لیکي د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې ایران باید لومړی د اټومي ځواک لخوا پورته شوي ګامونه په شا کړي. د امریکې او د ایران د بهرنیو چارو وزیران د بیل کلن او محمد جواد ظریف په دې زمینه کې وایي او ما وایا په دې وروستو کې اته څلوېښت ساعتونو کې د ډیرو رسنو لومړی خبر ګرځېدلې دی.
عزیزانو دا هم رسالت ورسپانه ده. رسالت ورسپانه د سیاسي خبرونو په مخ کې لیکي رابرټ مالی د ایران په چارو کې بیا د امریکا ځانګړی استازي شو. ورسپانه زیاتوي جامع نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته ستنېده د امریکا د نوي ولسمشر جوزف بایدن یوه انتخاباتي ژمنه وه چې البته په دې اړه یې تر دې دمه کومه نوي خبره نه ده کړې. ورسپانه په دوام کې لیکي د امریکا د جو بایدن حکومت رابرټ میلی چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په پړاو کې هم د ایران په چارو او لویدیځي آسیا په چارو کې مسؤول وو یو ځل بیا د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی منصوب کړ. رابرټ میلی د همګرۍ د بحران د نړیوالې ډلې مشري په غاړه درلوده. جامع نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته ستنېده د امریکا د نوي ولسمشر جوزف بایدن یوه انتخاباتي ژمنه وه چې البته په دې اړه یې تر دې دمه کومه نوې خبره نه ده کړې.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو کابل چاپ ورسپاڼو ته، خو له دې مخکې چې تاسو ته دا کابل چاپ ورسپاڼې وړاندې کړو دا ووایو چې د دې په اړه مونږ هیڅ مسؤلیت په غاړه نه اخلو او دا مونږ له انټرنیټ راخلو. نو کابل چاپ ورسپاڼو نن د سولې پروسې له جدي ګواښونو سره مخ کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. رحمت نیت ورسپانی لیکلی په امریکا کې د نوې حکومت پر رامنځته کېدو سره طالب ډلې د سولې پروسې ته شا کړې او په سفرونو بوخت دي. ورسپانی لیکلی دغه ډله اوس د امریکا له سیاسي حریفانو سره د اړیکو په جوړولو لګیا ده او هڅه کوي چې له دې لارې پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون چارواکو تازه څرګندونو ته هم اشاره کړې چې طالبان یې له تړون په سرغړونې تورن کړي دي. د لیکوال په باور د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي زیاتېده د دې ادعا روښانه ثبوت دی. ورسپاڼه لیکي په حقیقت کې دا ډله د سیمه ییزو سلام مشورو له لارې د مالي او سیاسي ملاتړ کوونکو د موندلو هڅې کوي سو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي.
دوستانو دا هم هشت سو ورسپانه اندخنه خودلی او ویلی چی دا سول پروسه لجدیگ وقت سر مخامخ شوی ده. اوراندی پا سر مقاله که راغلی ده چی طالبانو پا خپل و غلط و کلون سر دا سول فرصت لخطر سر مخامخ کرده. دا ورسپانه پا وینا دیر دلی تا سو سوزال خبرداره ورکرل شوی چی دا تاو تیرخوالی کچه را تیجا کرده خو پا خبره طالبانو جدی و نانی والا. ورسپانه د پینټاګون ورسته ارزونه ته په اشاره سره وایي چې طالبانو د دوه هوکړه ته غاره نه دی ایخي. لال قاعده شبکې یا چینل سره اړیکې نه دی پرې کړي او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن نه دی. د لیکوال په باور که طالبان له متحده ایالاتو سره د شوي هوکړې موارد عملي نه کړي امریکا به اړ شي چې د مذاکراتو ودروي. دا ورسپانې په خبر امریکا د سولې په هوکړه بیا څو ځلې غور کوي او بدلونونه احتمال لري له طالبانو سره د خبرو اترو امکانات او موجوده فرصتونو له منځه یوسي. قدرمنو اوریدونکو دا هم هیواد ورسپانه ده. هیواد دولتي ورسپانه بیا د باختر خزانه خوندیتوب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. تا تر دې وړاندې ولسی جرګې ویلي وو چې ګڼې باختر خزانه خوندي نه ده او دا خزانه د کوم بل هیواد ته ولېږدول شي. خو دغه دولتي ورځپاڼې ډاډ څرګند کړی چې باختر خزانه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون به یې د افغانستان له اسلامي جمهوریت ساتنه کوي. لیکوال د افغانستان د دې ملي پانګې د لېږد او بل هیواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤولانه او د هیواد د لوړو ګټو پر خلاف بللی دی. ورځپاڼې د ولسي جرګې له غړیو غوښتي چې د ملي مسایلو په اړه دې مسؤولانه نظرونه څرګند او په دې ډول خبرو دې د خلکو ذهنیت نه خرابوي. د ورځپاڼې د معلوماتو پر اساس د دې خزانې آثار د روان 1499 لمریز کال تر پیله د 14 هیوادونو په 9 مشهورو موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي چې له 350 میلیون افغانۍ ډېر عواید کړي دي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، همدې سره ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام تر پای ورسید. نو په اللهم سپارو.
د خدای په امان.
بایدن حکومت او د امریکا نوې سیاست.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
ریاض احمد رضوی
د جوزف بایدن د حکومت او په لویدیځ آسیا کې د امریکا د سیاست د بیا کتنې په اړه له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، د جنوري په 14 نیټه د چهارشنبه په ورځ د امریکا د نوي ولسمشر جوزف بایدن د لوړې د دستور له تر سره کېدا وروسته د دغه هیواد د نوي حکومت واک ته پر رسیدا سره د امریکا په بهرني سیاست کې د بدلونونو په شمول د دغه هیواد د پخوانی حکومت د سیاستونو او اقداماتو باندې د بیا کتنې بهیر پیل شوی دی. جوزف بایدن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل کار په لومړۍ ورځ د دغه هیواد د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د اقداماتو د باطلولو په موخه 15 اجرایی فرمانونه لاسلیک کړل. د بهرني سیاست په حوزه کې په دغه تر ټولو مهم اجرایی دستوراتو کې د روغتیا نړیوال ادارې او د پاریس د آب و هوا موافقې ته د امریکا بیرته راستنې داته اشاره کېدلی شي. د بهرنی سیاست په ډګر کې د جو بایدن اقدامات په دې زمینه کې د ټرمپ د اقداماتو د پیکا کولو په موخه تر سره شوی دی. جو بایدن په نړیوال ډګر کې د یو اغیز شیدونکي قدرت په توګه د امریکا د موافقت په احیا کولو او د دوی د حیثیت په سمولو پسې دی. د امریکا په بهرنی سیاست کې د لویدیځ آسیا سیمې اهمیت ته په پام سره د بایدن حکومت سملاسی د یمن، افغانستان، ایران او صهیونیست رژیم په شمول د دغې سیمې د مهمو بحرانونو او مشکلاتو په باب د واشنگتن په سیاست د بیا کتنې بهیر پیل کړی دی.
د قطر په دوحې کې د 2000 میلادي کال په فروری میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې وروسته واشنگتن ویلي دي چې له افغانستان خپل ځواک تر 2021 میلادي کال تر مې میاشت پورې په داسې بڼه کې وباسي چې طالبانو د دوی د موافقې پر اساس خپل ژمنو ته پابند واوسي. د ټرمپ د حکومت پر اساس د 2021 میلادي کال د جنوري تر منځنیو پورې د امریکایي عسکرو شمیر له 4500 څخه 2250 ته کم کړ. د طالبانو ډلې 15000 بندیان هم د همدغې موافقې پر اساس د افغانستان له بندونو خوشی شوي چې اوس د افغانستان حکومت اعلان کړی دی. له هغوی ډیر زیات د جنگ ډګر ته بیرته ستانه شوي دي. د دغې موافقې پر اساس ټاکل شوی وه درست امریکایي پوځیانو چې 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي د طالبانو ډلې او امریکا د سولې د موافقې له لاسلیکې دا 10 ورځې وروسته د طالبانو ډلې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې اترې پیل شي، خو د موافقې د دغې برخط ام هغه راز کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د وتلو لپاره د امریکا له چمتووالی وروسته دغه هیواد د داخلي جنگ له واقعي ګواښ سره مخامخ شوی دی.
په حقیقت کې امریکا چې په افغانستان ته په ورتللو او په دغه هیواد کې د جنگ غواړي لمبو په زیاتولو سره د لسګونو زره خلکو د وژلې او د میلیونونو د کډوالېدو او د دغه هیواد د زیاتره بېخ بینایي تاسیساتو د کډوالو لامل شوی. د ټرمپ د واکوالۍ په وروستي کار کې له افغانستانه په خپل غیر مسؤولانه وتلو سره په افغانستان کې د امنیتي خلا د رامنځته کېدو لامل شوی ده. د امریکا کانګرس او هم پینټاګان او دغه هیواد لوړپورې پوځي چارواکي له افغانستانه دغه هیواد د پوځیانو له بشپړ وطن سره موافق نه دی، نو ځکه له دې مخې هم تمه کېدله چې د جو بایډن واک ته پر رسیدا سره د جنوري له 6 نیټې څخه د امریکا پوځیانو د وتلو بهیر سوس شي او په دې زمینه کې ځینې بدلونونه راشي. اوس د افغانستان په وړاندې د واشنگټن د نوي سیاست په مخ کې را څرګنده شوی او تمه کیږي چې له دغه هیواد د امریکایي پوځیانو د وستلو په زمینه کې د بایډن د حکومت لخوا بیا اساسي کتنه وشي. په لویدیځ آسیا سیمه کې د جوزف بایډن د حکومت د پام وړ یو بل موضوع د ایران په وړاندې او د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب د امریکا سیاست دی. د ایران او جامع نړیوالې اټومي موافقې په وړاندې د بایډن د حکومت د چارواکو وروستنی دریز تا په پام سره د سخکاری د ایران په وړاندې د واشنگټن د سیاست حقيقي بدلون لپاره څه خاص هیله نشته. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن اټومي وسلو ته د ایران د لاس رسي مخنیوي ته د بایډن د حکومت پر پابند پاتې کېدا په ټینګار سره مدعي شوه چې اټومي وسلو ته د رسیدا لپاره د ایران د رسیدان ایټه له یوه کاله تر دریو یا څلورو میاشتو پورې حتی رسیدلې ده. د امریکا د ملي اطلاعاتو مدیر اوریل هینز هم ویلي دي چې که ایران اټومي موافقې ته بیرته وګرځي نو موږ به بیرته وګرځو، خو په اوسنیو شرایطو کې داسې څه لرې ښکاري او دغه مرحلې ته د رسیدا پورې له زیاته فاصله موجوده ده. هغه ویلي دي د ایران اټومي موافقې ته په بیرته ستنېدا کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه او توغندوي پروګرام په باب خبرې اترې هم ور شاملې شي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین هم ایران په سیمه کې د امریکا د متحدانو او په لویدیځ آسیا کې د ډېره امریکایي پوځیانو لپاره یو ګواښ بللې دی. په دې توګه د ایران او نړیوالې اټومي موافقې په باب وخت د بایډن د رسیدا د نتیجو په هکله له مخکنیو اټکلونو سره سره البته اوس د دغه حکومت لوړ مرتبه چارواکي په دې زمینه کې هم هغه وړاندې وینې دریزونه او ادبیات تکراروي.
د ټرمپ حکومت د 2013 میلادي کال په مای کې له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه له وتلو وروسته ځینې پلمې او غوښتنې مطرح کړې او د دغه غوښتنو او کارغیرنو اقداماتو ته رسیدا لپاره د ایران پر ضد د زیاتره د باو سیاست ته مخه کړې ده چې د یو هیواد پر ضد د تاریخ په اردو کې د تر ټولو سختو بندیزونو د لګولو لامل شوې ده. دغه کارچار د هغو د بریالیتوب په باب له ډیرو هایو هوی او شور ماشور سره سره البته په عمل کې ونه توانېده. واشنګټن هغې هیڅ یوې موخې ته چې د امریکا د وخت خارجه وزیر مایک پمپو د دولس ګونه غوښتنو په چوکاټ کې مطرح کیوې ورسیږي. د ډیری کارپیژاندو په وینا د ایران په وړاندې د ټرمپ د زیاتره د باو سیاست او اقتصادي جنگ نه یوازې کومه بریا نه درلوده بلکې له هر اړخه یې ماته هم خوړلې ده. د دغې چارې دلیل د ایران لخوا د زیاتره مقاومت سیاست غوره کېده او د امریکا د سختو دباوونو په وړاندې د دوی درېده وه. په عین حال کې تهران په عمل کې د څلور جمع یوه ډلې د اروپایي لورو د ځنډ په دلیل او د جامع نړیوالې اټومي موافقې په چوکاټ کې په پنځو مرحلو کې د خپلو ژمنتیاو کمیدا ترسره کړې او اوس د ایران د اسلامي شورا مسودې ته په پام سره د یورانیومو د 20% په خولو او د خپلو پاخه شویو یورانیومو د زیرمو د زیاتولو په څیر اقدامات په خپل اجنډا کې راوستي دي. دا چاره چې په حقیقت کې د لویدیځي لور یعنی امریکا او اروپا ته د خپلو ګواښونو د اجرایي کولو په زمینه کې د ایران د جدیت د نندارې لپاره ترسره شوي، اوس اټومي وسلو ته د لاسرسي لپاره د هڅې په شمول د ایران پر ضد چټي ادعاګانو د مطرح کولو لپاره د بایډن د حکومت د چارواکو لاسوند ګرځېدلې ده. دا په داسې حال کې دی چې ایران د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د پرله پسې راپورونو پر اساس هیڅکله هم د اټومي وسلو په لور انحراف نه دی کړی. په عین حال کې د جوزف بایډن حکومت جامع نړیوال اټومي موافقې ته د سم لاسي ستنېده په زمینه کې د خپلو مخکنیو ادعاګانو په پوټه، البته په دې زمینه کې مختلف شرایط او کړه ناکړه مطرح کړي دي. په حقیقت کې جو بایدن نه یوازې د ایران د اټومي فعالیتونو د نړیوال اټومي موافقې د محدودیتونو د محتوا او وخت په د پراختیا غوښتنه کوي، بلکې غواړي د نورو موضوعګانو په باب یعنی د توغندوي توانمنیو او د سیمه ییزو سیاستونو په باب خبرې اترې پر تهران وتپي. ایران په کراتو اعلان کړی دی چې یوازې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته پابند دی او د نورو موضوعګانو په باب به د خبرو اترو لپاره د امریکا غوښتنې ته هیڅکله هم تسلیم نشي.
سیونیست رژیم په وړاندې د جوزف بایډن حکومت سیاست هم د لویدیځې اسیا سیمې په وړاندې د امریکا په نوې بهرني سیاست کې ځینې مهمې مسلې هم دي. امریکا د ډونلډ ټرمپ په واکوالۍ کې اسرائیلو ته تر ټولو زیات خدمتونه وکړل. اوس د جو بایډن واک ته په رسېدا او د مخکینی حکومت په سیاستونو کې د بیا کتنې په زمینه کې د هغه حکومت په هڅې سره د تل ابیب چارواکو په تیره بیا د سیونیست رژیم کړغیزن لومړی وزیر نتنیاهو له ډیرو زیاتو اندېښنو سره مخامخ شوی دی. نتنیاهو د تیر کال په نومبر میاشت کې جو بایډن ته په یو غیر مستقیم پیغام کې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته لستنېدو منع کړی دی. هغه په دې زمینه کې ویلي دي پخوانۍ اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا منع ده، باید اټومي وسلو ته د ایران د لاسونو د لنډولو لپاره له دغه هیواد سره نه منونکې سازبا سیاست په وړاندې ولرو. د سیونیست رژیم لومړي وزیر جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د احتمالي ستنېدا په لار کې د خپلو خنډ جوړونو په دوام کې د 2000 کال د دسمبر په وروستو کې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره له هیوادونو غوښتي وو سو د دغې نړیوالې موافقې د ساتلو لپاره د هڅه نه کوي. نتنیاهو په د وروستو شپو ورځو کې هم څو ځله په ښکاره جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا د احتمال په باب خبرداری ورکړی او د سپینې ماڼۍ د نو واکوالانو لپاره یې د تلویحې کرخو او نښو په کارولو سره حتی ویلي چې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته ستنېده حماقت دی چې باید دغه شان حماقت ونشي. نتنیاهو هم دا شان جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د جوزف بایډن د حکومت د بیرته ستنېده له احتمال سره د مقابلې په مخه د اسرایلو د پوځي امنیتي اطلاعاتي ارګانونو د لوړ پوړ چارواکو یوه ډله جوړه کړې ده، او همدارنګه د ایران په چارو کې د امریکا له حکومت سره په تعامل د ځانګړي استازي په توګه د موساد د مشر یوسی کوهن د منصوبولو احتمال هم څرګند کړی دی. خو تر دې دمه د بایډن حکومت د هغه د خبرداریو او ګواښونو ته څه خاص پام نه دی کړی، او ډیر کارپوهان او شناندي وایي ممکنه دا هم دغه چاره د جوزف بایډن د حکومتي ټیم او سیونیست رژیم ترمنځ سوکه سوکه تاوتریخوالی هم زیات کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د بایډن حکومت او په لویدیځه آسیا کې د امریکا په سیاست کې د بیا کتنې د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورید. ستای څخه ډیر مننه کو چې زموږ سره ملګری وي. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.